طبي زباله هغه روختونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کېږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کېږي. ولې دا داسې نه داسې په مجموع کې د کابل د ښار یا د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویلي چې دغه اویا فیصده سلنه چې چا ورته ورکړی ده زه کاملاً د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسو ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلاً څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوي وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمون کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده سه دوی مشترکه نو عمل انځي صحیته عملی کارونه سموږ په دې ساکه کړې دي. زه درته ویلې سم یو څه اصلاحات او تغیرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوست. مخکې دې سه زه په سنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکل منابع په دوه شکل باندې شتون لري. یو سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړ، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه دی ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه سي د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي. دوی ته موږ لومړیتوب ورکړ، بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی غازي شوي دي، خو به دوی د ډبرو لسکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس د اقل دوی له غاز استفاده کی. دا یو دا حق ده، دا یو یو بهبودی راکیده، یو مثال یو بیلګه.
مدقق صاحب سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي، د عملی کارونو یادونه کوي، خو ورس تر بلیم هوا د ککړې دو په حال کې دی. ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسو په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي د په طبي په اوتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي. ښاري توسعه سره
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو او کومه په دې ساکې چې کوم قوانین دي، کوم مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کومې برنامې رامنځته کیږي او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ورکوي شریکي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکي نو د وضعیت په پامدې شکل باندې دوام ولري، بلاخره به یو وخت د بل کنټرول وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو اداراتو لخوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړپوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي، هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوي؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، په رسمي شکل باندې هم بغیر رسمي شکل باندې په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړې دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري؟ یو د مثال په شکل باندې د څه کال لپاره کومه بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخیستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي، په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسي. یعنې دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولري، او خپل برنامه او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکړي. نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعض ادارات دا کارونه کړي دي، ولې بعض ادارات شاید ستونزې دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت ته وینه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی لغونه پښتنه وکړي، وایي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنی تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع سي موږ لرو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لري او زموږ هیوادوالې لري، تر اوسه هغې کچې ته نه رسېدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ سکله مسلې تر منځ تکو پټول نه کې دغه د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي هغه د ټولو مسولیت یعنی موږ غوښتنه ده چې موږ باید د دې اړتیا پیدا نکړو ترڅو د مسایل موږ په هر چا سره یعنی په هر کچه باندې مطرح کړو چې قانون وجود لري د قانون تطبیق دا به د تزرات پیدا نشي چې څوک به د قانون تر شا ودرېږي ستاسو د ازما قانون تطبیق کراته یعنی دغه مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانين د موجوده نافذه قوانين که په هر سکتور کې
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم د ستونزې موجوده دي موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله وسره کم شوی دي د ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجوده دي کومه برخه ډېره ننګون کې ده چې هغه ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي
لومړی توجه په دواړو برخو ته هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده که تاسو اوبه هوا او هوا لري کوي خصوصا هوا سه موږ ګمان کوم سه هوا کني موږ اضافه له څلور د قونه ژوند وکړي یعنی دا حیاتی مادي دي د ژوند لپاره کله چې دا دوه حیاتی مادي زموږ ککړی وي د استفادې وړ نه وي زه ګمان کوم سه دا په اوتومات شکل باندې لومړی توپ ترازی او دا د تشویش وړ مسائل دی
اوس خو حوام ککړه ده وبم چټلې دي تقریبا ستاسو معلومات سي دي چې د دې دواړو ستونزونه د کابل خار سومره خلک رنځيږي په اوسط شکل باندې سومره خلکو ته روغتي ستونزې پیدا کړې دي ستاسو معلومات سي دي په دې اړه
زموږ هغه هیوادوال د کابل په خار کې سي وي او به مستقیما له څاونه اخلي دی وي صحت په خطر کې ده ناروغي امکانات دی وی ډیر زیات دي د هوا په کارتیا کې خصوصا ماشومان هغه هوا دوال سي دی وی سن پورته ده ای وی ډیر زیات اسې پزیره دي د کړه هوا په مقابل
د روسي پښتني په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د کارتیا او د اوبو د کارتیا د مخنیوي د پاره لری فکر کوي چې دا جواب ورکون کی دي پوره دي کنه
یو دغه په وګده محل باندې فکر ورته وکړو دغه ترې برنامه سي وسې موږ لرو د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي ولستون زده د سی وست وک کومه تاره یو برنامه سی موږ وستر لاسن نیول دی دغه د وسنې ستونزې سی وس موږ سره لاس او گریوان یو د دو په اصلاح او د دو په کمواله کې د ډیر زیات موثر دی په د ډیر زیات پایله خه پایله نتیجه ورکوي ولی شرط داده سی دولتي مربوطه ادارات کوم سی مسولیت لري د دوی په تطبیق کې باید مسولانه ګام پورته
ډیر زیات مننه مدرک صاحب کوم ودان
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو د اړیکو شمیره 0999 40 35 40 0999 40 35 50
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
خوګور دونکو سلام د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي وادي غړنل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم
شنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسی جو
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پر اثر نشي کولای په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغي کې عادي غني او ډاکټر ته نه ورځي تر هغه چې درد ښه په تکلیف نکړي د کابل اوسیدونکو یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وای کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بلوا
رنائی لگ سر پیدا سوا بیل دی چاته کور کی وای ما بایسکل مرا وخت تر کلینیک میزان ورس تر تو بجو ډاکټران را نقل چون اتو بجو هغه حاضری کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر سم دی درد زخت ډیر سو کاغه ول ک ما مخنیوی کړای وای ډاکټر ته تل لای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي دا درد دومره نو ډیر سو خو رس کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو دو بجو دی ماسکین ماته ویل ته پندیکسی
دا انګار بخت بیدار رو چه خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري د خوست اوسیدونکی ثنا اولاد د یو خپلوان کې سره ته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکټرانو د بېغورۍ له وجې یوه پخه غوسه شوه
زموږ د یو د تره زوی و یو څه وخت یې خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دی نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه نو فلستر یې ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته م راوستو بیا یو شفخانه کې ویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل مندې دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سيږو چې د دې یو بل مسولیت هم پوهدا کړي
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زه دا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان تې روي ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېدا بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي وروسته ورو ورو د سرطان طرفې به ولی دا مړه کړي دي په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم ډایرک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده کني که دوی داسې ونه وایي ورو ورو د مریضي لویږي
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکټران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي
دا چې موږ د ډاکټران چې لرو هغه سم ډاکټران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده په خصوص کې بعد هغه سپینږري خوره کې ان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلی چې مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرسي نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه وخت به تیر شوی تک تور وخت یم مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي او بل بل خبر دا چې خلک له کورونو کې شي نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي ته ورس د سرک د سر خواړه راوړل سمبوسې راوړل پیرکی راوړل یا چپس راوړل اگر چې غیر صحیح هغه چپس دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوي دا نه د منزل سوي دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی څوک چې بهر وځي دي پیږي چې ګرمي ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید خپل یو څه آماده کی او ورسروري کی چې هغه بیرون وځي الته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل ګرمۍ چې دغه په تیر کی
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونه پیدا کیږي کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خراب وي ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر ګهیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له 20 کلنۍ وروسته په 30 کلنۍ 40 کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي، دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایباندي ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کی، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له 20 کلو وروسته په 40 او 50 کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ او صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ او صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ او صحت باید مراعات کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستمول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ور ولاته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آرګنی چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض او خبره په کور کې ورور ته پلار ته وکم. کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پېتیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار جګیږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي، چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراضو یو مثال ما ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
خوږ اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
دستر کو بلا وقت ما جانا نا